سلامونه او ستړي مسي. وخت د ماشام شپږ بجې سوی د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزا عبدالحق کاکړ. هرکلی کوم هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. دا غړي خبري ده په دې غړي کې به د سر ریپورت د پاکستان سپریم کورټ لخوا د پنجاب د انتخاباتو په اړه فیصله او هغې ته د حکومت غبرګون هم د سر ریپورت دی او سره به نور ریپورټونه هم وي. خو په پیل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. د پاکستان وزیر اعظم د پنجاب اسمبلی انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ فیصلې ته په اشاره ویلي د عدل او انصاف قتل وسو. د امریکا فوج د اپریل په درېمه په شام کې د اسلامي دولت په سوالې ډلې یا داعش یو مشر وژلل دی. د اروپایي ټولنې د بهرني پالیسي مشر نن د یوکرین د حملې پر مهال له روس سره د مرستې کولو په سر په چین سختې نیوکې کړې او د هغې د بیجنګ لخوا د ملګرو ملتونو د ژمنو څخه سرغړونه بللې. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم د پنجاب اسمبلی انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ فیصلې ته په اشاره ویلي چې د عدل او انصاف قتل وسو. شهباز شریف نن د پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې هم نن د پیپلز پارټي د بنسټګر او د پاکستان د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو تلیندي چې ورته په د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې پانسي وکړل شوی وه. شهباز شریف تور پورې کړ چې هم نن ورځ د عدل او انصاف قتل وسو. د وای سپیکر صاحب دا څنګه ته تاریخ جبر دی چې د اپریل څلورمه ده او هم نن ورځ د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو عدالتي قتل وسو او هم نن د اپریل پر څلورمه نیټه د انتخابات په حواله چې په تیرو دو اویا ساعتونو کې کومې کاروایانې وسوې نو نن یو ځل بیا د عدالت او انصاف قتل وسو چې زه بشپړه غندنه کوم. شهباز شریف دا څرګندونې تر هغه وروسته وکړې چې تر دې لمخه د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګهګۍ د پنجاب اسمبلی د ټاکنو په اړه د انتخاباتي کمیشن لخوا د اکتوبر اتمه نیټه وځنډوله او حکم یې وکړ چې په صوبه کې دي د اپریل پر څوارلسمه وبخښي د مې پر څوارلسمه انتخابات وسي. د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان جمهوري غورځنګ وار لمخه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ پر درې کسیزه جرګهګۍ ناباوري شولې وه او غوښتنه یې کړې وه چې دا قضیه د سپریم کورټ د ټولو ججانو جرګهګۍ واوري. پاکستان تحریک انصاف د عدالتي فیصلې هرکلی کړی دی. د لاور د ترګری ضد یو عدالت نن په درې مقدمو کې د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان ضمانت اپریل تر دیارلسمې پورې ځنډه غځولی دی. پر عمران خان دا درې واړه مقدمې په لاهور کې له هغې وروسته درج شوې چې کله د تیر مارچ میاشت کې د لاهور په زمان پارک کې د پولیسو او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو ترمنځ په نښتو کې د دې ګوند یو پلوی زیرلی شاه ووژل سو او پولیسو په شمول ګڼ نور ژوبل سو. تحریک انصاف د زیرلی شاه د مرګ تور پر حکومت ولګولی خو حکومت بیا له دې انکار وکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو کې ښودلی چې عمران خان په سخت امنیت کې عدالت ته حاضر سو. د مارچ پر اتلسمه د لاهور په ځوان پارک سیمه کې پولیسو د عمران خان کور ته ننوتي وو. په هغه وخت د پولیسو او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو ترمنځ د اخوټه راپورټونه هم ورکړل سوي وو او پر دې اساس حکومت د عمران خان ضد ترګری ضد مقدمه جمع کړه. د خیبر پښتونخوا په کواټ کې تیر ماخستن دوه پولیسان وژل شوي. د خیبر پښتونخوا پولیسو نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې پولیس کانسټیبل قاسم خان او محمد ایاز تیر ماخستن په تپې سیمه کې د تراویل مونځ د امنیت لپاره خپل ډیوټي ته په لاره ول چې نامعلوم وسلوالو پرې ډزې وکړې. بیان زیاتوي چې د وژل شوو دواړو پولیسانو تعلق د کواټ له میروزۍ سیمې سره دی. د دې برې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د پولیس بیان وایي چې د وژل شوو پولیسو سرتیرو د جنازې لمونځ تېره شپه په کواټ کې وسو. په کوټه کې د جمع اسلامي لخوا په رابلل سوي ټولګنځي زغونډه کې د حق تو تحریک مکه مولانا هدایت الرحمن د خوش کېدو غوښتنه سوي. دا غونډه پرون د اپریل په درېمه په کوټه کې د جمع اسلامي لخوا را جوړه شوې وه چې پکې د سیمې یو شمېر سیاسي مشرانو ګډون وکړي. په دغه وخت کې د سیمې د مجلس اسلامي امیر حافظ نور علي مشال ډټول چې مولانا هدایت الرحمن بي ځای مقدمه جوړ شوي دي. د بلوچستان د وزیر اعلی ویاند اختر بچا بیا مشال ریټول چې له حق دو تحریک سره کړي ژمنې به پوره کوي خو دا کار به وخت اخلي. پولیس مولانا هدایت الرحمن د تیر جنوري په 14مه د بلوچستان په گوادر کې خپل دوه ملګرو سره یو ځای نیولې. پولیس نوموړي د هغه پولیس سرتیر د وژنې په قضیه کې نیولې چې د 2022 کال په دسمبر کې په گوادر کې د هغه غورزنګ د احتجاج پر مهال وژل شوی. خو مولانا هدایت الرحمن د پولیس سرتیر په وژنې کې لاس لرلو تور ردوي. د امریکا فوج د اپریل په 3مه په شام کې د اسلامي دولت وسوالې یا داعش یو مشر وژلې دی. دا خبره د امریکا مرکزی کمانډ نن په یو بیان کې کړې ده. د بیان لمخي خالد احمد الجبوري په اروپا کې د داعش د حملو مسوبه جوړونکی او د داعش ډلې د مشرتابه جوړش کې مهم رول وی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل نن پر یوکراین د حملې پر مهال د روس سره د مرستې کولو په سر په چین سخت نیوکې کړي او دغه د بیجنګ لخوا د ملګرو ملتونو د ژمنو سرغړونه بللې ده. جوزف بوریل وویل له حمله کوونکي سره باید مرسته ونیسي. نوموړي نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن سره د خبرو پر وخت وویل دا د چین اخلاقي زمواري جوړیږي چې د نړیوال امن لپاره ودرېږي. جوزف بوریل دا خبرې د اروپای کمیشن مشر اورسولا وان در لیوین او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون چین ته له سفر وړاندې کړي. تمه ده دغه دواړه مشران به چین ته ځي او هلته به د بیجنګ سره پر دې خبرې کوي چې روس سره ملګرتیا به د چین او اروپای ټولنې په تعلقاتو اغیز پرې باسي. مشال ریډو غوري او سم په دې غړي کې د دینونو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. تر ډیرو ناندرو پس د پاکستان سپریم کورټ په پنجاب کې د انتخابات په اړه د انتخاباتي کمیشن هورو کړې نیټه ځنډولې او د مئی 14 د ټاکنو کولو حکم کړی. واکمن پاکستان جمهور غورځنګ په تر فیصلې له مخه پر عدالت یا بینچ یو باوري ښوولې وه. د تازه پریکړې راتلونکی څه اثر کېدلی شي
موږ وګورو. واقعي چې په راتلونکو ټاکنو کې به دا خبره اهم ثابتېږي ځکه چې نور هم ډېر معاملات سپریم کورټ ته را روان دي او د سپریم کورټ کم احکامات راځي هغه بالکل د حکومت خلاف دي.
په کوټه کې د ډولګونډیزه کانفرنس پر مهال د گوادر حق تو تحریک د مشر هدایت الرحمن د خوچ کېدو غوښتنه کړې ده. په روژه میاشت کې تر روژه ماتي وروسته د پېښور په حیات آباد کې له لیرې لیرې خلک ګرځي او هلته بانډارونه کوي.
نو په مولانا هدایت الرحمن صاحب باندې غلط اف آی آرونه کړ شوي دي. نو دا ټول سیاسي پارټیانو موږ په اعتماد کې اخلو او پر کوټه کې باندې داسې درنا کوو چې دا ټول نظام به مفلوج شي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونی د پایل رپورټ لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان وزیر اعظم د سپریم کورټ لخوا د پنجاب اسمبلی په اړه فیصله د آئین قتل بللی دی. شهباز شریف دا څرګندونې نن د پارلماني غونډې ته کړې دي. تر دې لمخه د پاکستان سپریم کورټ په پنجاب اسمبلی کې د انتخابات په اړه د انتخاباتي کمیشن فیصله ځنډولې وه او حکم یې کړی و چې د مئی په 14 نیټه دی په پنجاب کې انتخابات وسي. تحریک انصاف د پریکړې هرکلی کړی دی. په دې اړه به نور تفصیل له اسلام آباد څخه له طاهر خان واورو.
ګوره یو خو وزیر اعظم پخپله باندې وینا کړې ده په قومي اسمبلی کې د دغه فیصلې وروسته. او وزیر اعظم وایي چې نن د اپریل 14 نیټه ده 2023 کال دی او د په نظر عدالتي قتل یو وار بیا وشو او د دې نه مخکې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو دغه د پانسه د اعدام خبرو وکړه چې هغه هم په 14 اپریل 1909 کال کې هغه ته پانسی ورکړی شي. نو دوی چې هغه هم عدالتي قتل وو دا هم په دې 14 اپریل باندې او نن یو وارې د وزیر اعظم په نظر دا عدالتي قتل یو وارې بیا وشو. دوی چې دې ډیر زیات دې غندنه کوي. بل دې نه وړاندې په قومي اسمبلی ته د قانون وزیر هغه هم وینا کړې وه او هغه یو وارې بیا هغه بیا هم د ټولو ججانو فل کورټ لکه یو بینچ د هغې د جوړېدو خبره وکړه. هغه وی چې عدالت په انتخاباتو په موضوع باندې د ده په نظر تقسیم شوی او دا یو ښه پیغام نه دی. نو دا خبره د بل بیا د کابینې غونډه نن شوې ده سره له دې چې تر اوسه پورې د کابینې رسمي بیانیه نه ده خپره شوې لیکن ټولو ټلویزیوني چینلونو چې کوم رپورټ ورکړی دی هغه دا چې په کابینه کې دا فیصله شوې ده چې دغه د سپریم کورټ فیصله چې انتخابات په 14 مئی حکم کړی دی پنجاب کې دا نه مني او د دې باره کې په پارلیمنت کې هم د دې فیصلې مخالفت کیږي او دا کابینه فیصله کړې ده رپورټونو تر مخه چې دا فیصله په دې باندې عمل نشي کېدی. نو به کتی شي ځکه چې دلته خو بیا تحریک انصاف خو
همدغه تپوس ما کو هم دغه تپوس ما کولی تایر خان سب چې تحریک انصاف چې مهمه اپوزیشن ګوند دی او دغه درخواست هم دوی د انتخابات په اړه ورکړی وو. د دې فیصلې وروسته د هغو څه خبرګون دی؟
کله فیصله وشوه نو د پی ټی آی ځینې مشران چې پکې شاه محمود قریشی مو هغه په عدالت کې وروسته بیا هغه ویل چې دا یو تاریخي فیصله شوې ده. او پخوا مثال ورکړه د ماضي د پاکستان د عدالتونو چې د نظر ضرورت په بنیاد باندې فیصله کېدې او اکثر چې کوم مارشل لا او فوجي حکومتونه جوړېدل نو هغه ماضی کې اکثر عدالتونو هغې ته یو قانوني جواز هم بیا وروسته ورکړی و هغې ته به نظریه ضرورت وي. نو شاه محمود قریشی وایي چې هغه د نظریه ضرورت هغه فلسفه چې وه هغه د نن سپریم کورټ فیصلې هغه دفن کړه. دا دغه الفاظ وو. نو دی هر کلی کړی دی. عمران خان ویلې کېږي چې سبا غونډه هم رابلل دی چې په دې حالاتو باندې غور وکړي.
دا طاهر خان لکه څنګه چې تاسو له طاهر خان واورېدل چې د پاکستان سپریم کورټ پنجاب اسمبلی کې د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمیشن فیصله وځنډوله او حکم یې وکړ چې د مې پر 14 د ټاکنې وسی. د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزې جرګې دا فیصله نن اورولې او د حکومت ته دا حکم هم وکړ چې په دې لړ کې د انتخاباتي کمیشن ته 120 ارب روپۍ او دا مطلب امنیت لپاره سرتیر ورکړي. د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان جمهوري غورځنګ تر دې وړاندې هم پر دې جرګې ناباوري ښکاره کړې وه او ویلي چې دا مقدمه دي د سپریم کورټ ټول ججان واوري. تر فیصلې وروسته شهباز شریف هم د دې فیصلې غندنه وکړه. زموږ همکار ګوهر مسید د سپریم کورټ د فیصلې اورولو وروسته هم هلته وي او هم د سپریم کورټ له ودانۍ څخه دغه رپورټ رالېږلی دی.
سلامونه. د مشال مینوالو ستړي مشي زه ګوهر مسید په دې وخت د پاکستان سپریم کورټ مخې ته ولاړیم. تاسو بلډینګ زما په خوا کې کتلی شئ. لږ شېبه مخکې د پاکستان سپریم کورټ یو فیصله ورکړله د الیکشن کمیشن په فیصلې حواله سره په پاکستان خاص کر چې کوم پنجاب صوبې کې او خیبر پختونخوا کې کوم انتخابات کېدونکي دي هغې په اړه باندې چې کوم الیکشن کمیشن فیصله ورکړې وه هغه فیصله د پاکستان سپریم کورټ نن معطله کړله او ورسره دا ورته چې 14 مئی ته به دا نوې چې کوم الیکشن دي دا الیکشن به وشي او چې کومه فیصله د پاکستان الیکشن کمیشن ورکړې وه چې په 8 اکتوبر باندې به دوی الیکشن کوي هغه فیصله منسوخه کړله. خو په دې کې دا خبره هم کړې ده چې کومه فیصله الیکشن کمیشن کړې وه هغه د آئین نه تجاوز وو او هغه تجاوز رقمولو لپاره چونکه د پاکستان آئین دغه وایي چې په لس کم سل ورځو کې الیکشن کیږي د فیصلې نور هم ډیر تفصیلات په دې باندې هم خبرې کوو. زموږ سره نویش کماس چې هغه د پاکستان د مختلفو شخصي ټلویزیونونو سره کار کړی دی او میډیاګانو سره کار کوي او په دې وخت د پاکستان سپریم کورټ د بیټ په تور باندې کور کوي. نویش ستړي مشي درته وایو. او د نن فیصله چې رالله ډیرو خلکو ویل چې دا ډیره یو مهمه فیصله ده دی به ډیر غټ اثر پرې وځي. دا فیصله څه شی دی او څنګه به اثر غورځوي؟
ټول له پیله خو تاسو دا وایم چې الیکشن کمیشن یو فیصله وکړي چې 90 روز کې به لکه 90 روزو کې به دا الیکشن کیږي. بیا الیکشن کمیشن وایي چې نه موږ سره نه فنډز نشته موږ سره سیکورټي نشته موږ آرمی والا سره وکړو هغه موږ له سیکورټي نه راکوي او نو هغه بیا دا فیصله وکړي چې دا الیکشن چې دا اکتوبر کې لړ شي لکه اکتوبر کې هغه چې پوره پاکستان کې به یو ځای الیکشن وي. بیا په دې پارلمنټرین چې دي کوم دا پی ڈی ایم گورنمنٹ ته دی هم چې اکتوبر کې وکاو نو بیا دا سوال جج کو چیف جسٹس چې تاسو څه پته چې اکتوبر کې الیکشن به حالات ٹھیک شي تاسو څنګه ویل شي ځکه چې 2018 کې چې کوم الیکشن شوی یا 2013 کې شوی هغه ټایم حالات ډېر زیات خراب وو لکه اوس چې موږ ګورو هغه حالات ډېر خراب وو. پاکستان حالات هم خراب وو سیکورټي هم حالات خراب وو خو الیکشن او شو اوس د چې کوم نن فیصله راغله دا فیصله چې شپږ ورځې نه دا معاملہ شروع
مېوش د کی پرون د پاکستان وزیر خارجه بلاول بټو زرداری او نن د کورونو چارو وزیر انا سنولہ هم دا بیان ورکړی دی چې دا د حالات د ایمرجنسی طرف ته یا مطلب د مارشلا طرف ته دا حالات وړل کېدل شي. تاسو په څه نظر ورته ګوري؟ په یو طرف باندې سپریم کورټ وایي چې موږ د آئین عملداری شروع جاری کړی دی یا عملداری کوو، په بل طرف باندې د وزیر خارجه او د رنا سنولہ دا بیانونو ته څنګه ګوري؟
ګوري دا مارشلا خبره کول بلاول ته یا رنا سنولہ ته دیتہ دیسه رست شي وي کومه نواز شریف ګورو چا حکومت ختم کړو پرویز مشرف ختم کړو کومه بوټو ګورو چا ختم کړو آرمی ختم کړو نه دی پکاره دی هغه حالات نه دی یو یریږي بلاول دی ګوري نن رس دسته دا نن رس بوټو چې برسي دا نو دی حالات نه دی یو یریږي دی ما غ ماشالله خبرې کوي دی سوي چې کم ټایم پدې تیر شي هغه دوباره راتلې نه شي. عمران خان هم داوي چې بس زه هر سیم اوس به زما 15 کال نه زما لس کال 15 لس کال زما حکومت شي خو موږ چې هغه ته قتل حالات مو قتل غلای حکومت درې کالم پاتې نشو.
اجي بالکل د مشال مینوالو مونږه چونکه دا خبرې به مخکې هم کوو، خو دې وخت زموږ سره یو بل خبریال دلته موجود دی، مدثر حسین. هغه د سپریم کورٹ کوریج هم کوي. مدثر، ستړي مشي درته وایو، د نن فیصله ته په څه نظر ګوري؟ آیا دا به د پاکستان په راتلونکي انتخابات باندې څه اثر غورځوي؟ ښه اثر به وي، بد به وي؟
ګورې جی، که مونږ وګورو نو موجوده درې رکنی بینچ باندې ډېر سیریس ډیلیګیشنز لګېدلې دي. نه کسیزه بینچ دې لپاره جوړ شوی، ډېر پرومیننټ ججز چې پای کې جمال مندوخیل شامل دی، اثر مین الله دی، هغوی ریکیوز کړی وه. نو په دې بینچ باندې دا الزام لګي چې ګنې دا پرو پی ٹی آئی او اینٹی گورنمنٹ یا اینٹی پی ڈی ایم دے. تو دا ډېر یو سیریس کوشچن دی. دا عدالت عظمی په وقار باندې، دا غوی په عزت باندې یو غټ کوشچن دی. تر څو پورې د الیکشن سوال دی، نو کومګو ګورو واقعي چې په راتلونکو ټاکنو کې به دا خبره اهم ثابتېږي، ځکه چې نور هم ډېر معاملات سپریم کورٹ ته را روان دي. د سپریم کورٹ کم احکامات راځي، کم ابزرویشن راځي او کم رولنګ راځي، هغه بالکل د حکومت خلاف دی. یعنی پرون چې کوم موږ سماعتونو کتل، پای کوم سپریم کورٹ وایي چې را تاسو 21 ارب روپے والی نشے ورکولی، تاسو په پی ایس ڈی پی کې پیسې ورکړي 470 ارب روپے، اوس ته سروم پرتی دي 170 ارب روم ایم این ایز ل ورکړي. نو دا گورنمنٹ ریپوٹیشن دے سره خرابیږي، داسې قسمه ریمارکس سره، داسې قسمه رولنگ سره. نو د دې په نظر، د اولس په نظر کې، د حکومت چې کم کریډیبلټی دا یا انٹیگریټی دا اوسره متاثر شو. زه دا ګڼم چې د حکومت لپاره ډېر غټ ټف ټایم را روان دی مخکې هم.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو اوري. جمع اسلامي پرون په کوټه کې ټولګندیزه غونډه رابللې وه چې د دې ګوند او د حق تو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن د خوشي کېدو غوښتنه شوې ده. د مشامي غړو مشال ریډیو ته ویلي که حکومت په مولانا هدایت الرحمن مقدمه ختم نه کړي، نو دوی به له نورو ګوندونو سره په ګډه کوټه کې پرلت پیل کړي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي چې له حق تو تحریک سره کړې ژمنه به پوره کیږي، خو دا کار به وخت اخلي. مولانا هدایت الرحمن د روان کال جنوري پر 14 د یو پولیس سرتیري د وژنې په تور نیول شوی و، خو نوموړی دا تورونه ردوي. تفصیل د سمس چبنم په رپورټ کې.
پر 3 اپریل په کوټه کې د جماعت اسلامي لخوا را بلل شوی آل پارټیز غونډه وسوه. په غونډه کې د بلوچستان پر اکوکو او د گوادر د اکتو تیریک تمخکش مولانا هدایت الرحمن بلوچ پر نیولو خبره وسوه او داغه د خوشی کولو غوښتنه وسوه. د جماعت اسلامي د کوټي امیر اپیز نورالی مشالې ډوتول چې پر مولانا هدایت الرحمن باندې بیا ځای اف آی آر سوي، که خوش نه کړل سو نو دوی به ټول ګوندونه په اعتماد کې واخلي او په کوټه کې به پرلت ووهي.
په گوادر کې سومد مخ کی یو درنا سوی و مولانا هدایت الرحمن صاحب په قیادت کې زموږ وزیر اعلی صاحب ورغلی و، دغه سوی معاهده کړی و. معاهده ډیر موده 13 په هغه باندې هیڅ عمل درآمد ونه سو. بیا مولانا هدایت الرحمن صاحب درنې ته مجبور سو، د دوی د مایوسی د وجې سره، د عمل نه کولو د وجې سره. نو درنا چې کښې شو، د درنا 3 بعد بیا په هغه باندې د شپې پر 4 باندې حمله وسوله. په هغه کې ښځې، په هغه کې نارینه، په هغه کې ګاډۍ، په هغه کې موټران ټول مات سلو، خلک زخمیان سلو. او د هغه په بنیاد باندې بیا افراد تفری جوړه سره، بیا یو کس پکې د دې دنیا سره رخصت سو. او هغه سترنګ اوسو چا وکړه، او ټول تحقیقات موجود دي. نو په مولانا هدایت الرحمن صاحب باندې غلط اف آی آر کټ سوی دی، کیسونه سوی دی، داغه په خلاف هغه موږ د نن پر اورام نه. او مولانا هدایت الرحمن صاحب چې کوم دی، هغه په قید کې دی او بے جای دینوالی دی. او موږ به د آل پارټیز په ذریعه سدی ته دا پیغام ورکو چې تاسو تر کومه پورې د حکومت د عوام حقوق سره مخ اړوي، او د کچیر عوام حقوق نه ورکوي. نو دا ټول سیاسي پارټیان موږ په اعتماد کې اخلو، او پر کوټ کې باندې داسې درنا کوو چې دا ټول نظام به مفلوج سی او ټول به بند سی.
د بلوچستان د اعلی وزیر کوارډینیټر اختر بچا مشالې ډوتول چې دا کدو تیریک سره سوي ژمنې به قرار قرار پوره کیږي.
وادی خو په سوکا سوکا پر کیږي، بدای خو نه دی د پاکستان واد چې په 24 غانټې کې چر مایده سوی دغه په میاش، په دوی، په درې، په سلو، په پنځه کې در سره ورسیږي. نو موږ خلک خو چې وای ما شام دی وکړه را پرکوا، خو کاغذی کاروایی د د کوم مایده کړی ده یا واده کړی ده عبدالقدوس بزنجو صاحب، نو انشاءالله ورپره کې.
مولانا هدایت الرحمن پولیسو د جنوري پر 14 په گوادر کې نیولی و. نوموړی د هغه پولیس سرتیری په قضیه کې نیول سوی، کوم چې د 2022 کال په ډیسمبر کې په گوادر کې د احتجاج مهال وژل سوی و. د مولانا هدایت الرحمن د قضیه وکیل راهب ولیدی د نوموړي د قضیه په اړه مشالې ډوته وویل.
د مولانا هدایت رحمان یوازې په یوه مقدمه کې ضمانت نه دی سوی. دغه قضیه د گوادر په عدالت کې روانه ده. د بلوچستان هایکورټ دا مقدمه رد کړې وه چې په هغه کې قانوني تقاضې نه وې پوره سوې، چې په هغه کې دا و چې د خلکو او چیف جسټس لاره یې تړلې وه. په دارنګه نامعلومو مقدمو کې چې په زرګونو خلک وي چې مرمۍ چا چلولې یا له کومې خوا راغلې، نو د سپریم کورټ فیصله ده چې په دا ډول مقدمه کې ضمانت ورکول سي. نو مولانا هدایت رحمان د دې ملک یو شاعری دی چې انصاف ورسره وسي او ضمانت به ورکول سي. د بلوچستان حکومت ویاندی پر حزیم شاه تیرو ورځو کې مشال جوړو ته وویل چې مولانا هدایت رحمان په قانوني توګه نیولی دی. دا غیب خبره چې نوموړي په گوادر کې سړکونه تړلي وو چې ولس ته یې ستونزې جوړې کړې وې. هغې وویل چې سړکونه تړل او ولس ته ستونزې جوړول حکومت نسي زغملی، ځکه مولانا هدایت رحمان نیولی. مولانا هدایت رحمان بلوچ د جماعت اسلامي ګوند د گوادر ځایي مشر دی، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې یې په وار وار په گوادر کې ولسي احتجاجونه کړي او ګڼو خلکو یې ملاتړ کړی. دغه غورځنګ حق دو تریک په گوادر کې د غټو کښتیو له لارې د ښکار بندولو، د سرحدي ځواکونو د پوستو ختمولو، د نشې توکو پر ضد د اقداماتو او له ایران سره د سوداګرۍ لاره د اسانه کولو غوښتنې لري. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
هلته بیا د بلوچستان حکومت وایي هیله مند دی چې په یوه میاشت کې دننه به د صوبې د ولس لپاره د صحت کارډ په نامه د صحت اسانتیاوې برابرې کړي. دا له هغه وروسته ده چې صوبایي کابینې د دې لړۍ پیلولو منظوري ورکړې. د حکومتي چارواکو په وینا په دې کې به لومړیتوب ملازمینو ته ورکول کېږي، خو عام ولس به هم ترې استفاده کولای سي. د حکومت مخالفین وایي دوی هر هغه کار ستایي چې د ولس پکې ګټه وي، خو د دوی په وینا د داسې پروژو لپاره تر ټولو لومړی شرط د پیسو موجودګي وي. نو پوښتنه دا ده چې آیا د بلوچستان حکومت د دې پروژې لپاره پیسې لري هم او که نه. زموږ همکار پوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د بلوچستان حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په یو میاشت کې دننه د صحت کارډ منظوره شوې پروژه پیل کړي. د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ وایي د صوبایي کابینې تر منظورۍ وروسته اوس د ولس لپاره د دې اسانتیا برابرولو زمینه برابره شوې ده. نوموړي د اپریل پر درېمه مشال راډیو ته وویل د صحت کارډ پروژې لپاره یې ټول اړوند کارونه ترسره کړي دي.
تقریبا علاج کېدلی سي او داغه تقریبا د کارډ ما په اندازه دا یو لس لک روپۍ به د یو کارډ کریډیټ بي وي. ملازمینو ته به زیات ترجیح ورکول کېږي لازمن او عام پبلک هم به دا کولی سي. داغه ته ملاوږي صرف په ملازمینو ته به نه ده، نو انشاءالله امید دا دی نور تیاری ټول ورته سوږي ده.
خو نور محمد دومړ وویل چې تر اوسه لا کومه خاصه نیټه نه ده ټاکل شوې چې کله به د دې پروژې په رسمي توګه پرانیست کیږي. د بلوچستان حکومت دا پروژه په داسې وخت کې پیلوي چې د حکومت په وینا صوبه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. په صوبایي اسمبلی کې د حکومت مخالفو ګوندونو یا اپوزیشن مشر ملک سکندر اډوکیټ مشال راډیو ته وویل دوی د حکومت د هر هغه کار ستاینه کوي چې د ولس د ښېګړې لپاره وي. خو د ملک سکندر اډوکیټ په وینا د صحت کارډ د بریالۍ کېدو لپاره مناسب فنډ ضروري دی. د وویل
هر څه عمل ته باید سړی په څه وګوري. فلحال په نت کې دغه نشته، خلکو دومره ځپلي دي چې له یو خوا یو مدد ور ورسېږي. سره دا خبره به دا باندې چې که فدرل ګورنمنټ دوی ته خپل حق د پیسو اول کې دوی مطالبه ورسره کړې ده، دا خو نه ده ګرانه. که پیسې نه وي بیا به ستونزې وي، ستړیا به وي.
خو د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې دوی وار له مخه د پیسو ستونزه هواره کړې ده.
د ډېره وخته څخه د دې پیسې موږ له ټولو حساب کتاب څخه جلا کړي وي. دا د اوس نه ده، دا تقریبا بل وارم دا کابینټ ته راغلي ده خبره، او دا تقریبا له ډېره وخته به دا باندې کار روان دی. نو باقاعده دا د بجټ حصه ده، نو داسې دي دا پیسې د دې خپل ځان له خپلې پیسې له دې ټولو معاملاتو څخه جلا دي، د دې پیسې پرتې دي.
که څه هم نور محمد دومړ دا ونه ویل چې د څومره وخت لپاره ورته څومره پیسې ایښودل سوي دي، خو تر دې وړاندې یو شمیر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی و چې وار له مخه ورته څه باندې 15 ارب روپۍ بیل سوي دي چې د صوبې 13 لکه کورنیو ته د صحت کارت له لارې د مفت علاج زمينه برابره کړي. د بوري یا لورلای یو ګزن وهلی او سیدونکو فیروز خان کاکړ وای ک حکومت دا اعلان پرشتیا عملی کړي نو د سوبې لا بیوس خلګو سره به ډیر مرسته وسی.
موږ په دې کار باندې ډیر خوشاله یو چې حکومت کم کار اعلان کړی دی. موږ ډیر په خوشاله یو ک حکومت واقعي هم دا ګام واخی چې دا کارت واقعي هم جوړ کی چې دا پات نه سي چې مطلب صرف اعلان پات سي. نو غریب خلق در په در دی اعتماد دی کونډې دی او دلته خلق ډیر له مشکلات سره مخ دی. دا د غریبانو لپاره یقینا هم ډیر ښه ګام دی که واقعي حکومت دا ګام پورته کی پسیمانه وکی.
د یادونې وړ ده چې د صحت کارت د خیبر پښتونخوا حکومت هم خپل ولس ته ورکړی دی کوم چې خورا بریالی او د غریب ولس لپاره ګټور بلل کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سمزو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو په سیمه کې د موبایل نتورک او انټرنیټ د سہولت غوښتنه کړې ده. دوی زیاته کړې ده چې تیرو څو ورځو راهیسې په سیمه کې انټرنیټ کار نه کوي چې له وجې مشکلات لري. بلخوا چارواکو ویلي هڅه کوي چې دا ستونزه ژر هواره کړي. نور حال د اشتیاق مسجد په رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان ضلع سیدین کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت نه د موبایل نتورک او انټرنیټ سہولت غوښتنه کړې ده. د سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا سیمه اوسیدین کې په دغې باره کې ویایي
لور وزیرستان پر دکې انټرنیټ چکیم دای یاخو بهی هم کم زرای دای په زنه داسې علاقې دی چې کاوانا بازور وانا تحصیل چکیم دای په هغه کې ډیټا نتورک شار چار کی موبایل نتورک چار داس پیرانه کې بیرمل تحصیل چکیم دای په هغه کې په سلک شو لاس فیصد علاقې چکیم دی هغه صحیح چار کی او داسې لاس فیصد چکیم دی دکې ډیټا نتورک چار نه کی.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع کوټکی سیمه اوسیدین کای شیرزاده مسجد ویایی چې په ضلع کې موبایل نتورک او انټرنیټ چار نه کوي چې په وجه یې د سیمې خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
چې په کومه علاقې کې نتورک شته دی لکه کوټکای ماکین سره روغه لادات یارزا دغه علاقې کې نتورک شته دی خو صرف یو فون نتورک دی خو په داسې هغه 3G 4G چې کوم انټرنیټ سیستم دی هغه کلا بند کو کلا کولاو کو په نشت بندې شمیر دی لکه چې نوی دغه څه دوه کوم سروې کال ډیویژن دی شکتو شوال 3G 4G خوڅه کې په دا علاقې شي بهخي موبایل نتورک هان چار نه کوي. نو د میجو چې کوم بهر اوسیدین کای خلک ته بهر ملکی ناشیدین هغه خلک ته ډیر سخت تکلیف تا ورته چې د کور سره رابطه کول بهخي نشته دی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سروکی سیمه اوسیدین کای ضیاء الرحمن چې دا وخت د متحده عرب امارات دوبی شارک شه د مسافری ژوند تیراوی خپل سیمه کې د موبایل نتورک او انټرنیټ چار نک کاوله پواجا خپل مشکلات په دارنګ بیانوي. مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدین کې د موبایل نتورک او انټرنیټ غوښتنه د ډیپټی کمشنر اشواق خان مخې تکشه شوه. هغه وویل
دا انټرنیټ خلاصې ده راسته پته ده زموږ د سویلی وزیرستان حالات هم د سي ټیبل نه کله څنګه کله څنګه خو بهر شکر دې تیرې میاشتې مخالفت زیات تر لاخو کې اویلیبل نه کوم ځګونو کې چې نشته نه خو موږ د موبایل نتورک والا سره خبره کوو چې کوم کنسرن سلولر سرویسز دي هغه سره به خبره وکړو نو چې کوم ځکه نه دی اویلیبل ان شاء الله موږ خپل کوشش کوو چې کوم نور ډیویژن کې څنګه نت اویلیبل دي زموږ اپ وزیرستان کې دغه شپه دی لا کو کې نت اویلیبل او خلک کوم څه شکایت دي.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدین کې دا هم وویل چې کله د پاکستان حکومت دوی ته د موبایل نتورک او انټرنیټ حق ضرور نه کړی بیا به دوی خپل دا حق په احتجاج کې په غوښتنه باندې به مجبور وي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو اوري او خبرونه ده د خبري غړي ده. تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو دغه خبرونه د مشال ریډیو په ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري او سره تاسو که فیسبوک ته لاسرسی لري انټرنیټ ته نو په فیسبوک باندې هم زموږ ویډیوګانی او تصویرونه هم لیدلای او سره دغه رپورټونه په لیکلې بڼه باندې هم لوستای سي. اوس هم راځو د خبرونو لنډیز ته، ځکه چې د خبرونې نیمایي ته رارسېدلی یو. د پاکستان وزیر اعظم د پنجاب اسمبلی انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ فیصلې ته په اشاره ویلي چې د عدل او انصاف قتل وشو. نوموړي نن د پارلمان ګډو غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پیپلز پارټۍ د بنسټګر او د پاکستان د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بهټو عدالتي قتل هم نګور شوی و. نو داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ نن د پنجاب اسمبلی د ټاکنو په اړه د انتخاباتي کمیشن لخوا د اکتوبر 8 نیټه وځنډوله او حکم یې وکړ چې په صورت کې د مې پر 14 انتخابات وشي. د لاهور د ترګریز د یو عدالت نن په درې مقدمو کې د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان ضمانت اپیل ته د رسمي ځواب دی. پر عمران خان د درې واړو مقدمو په لاهور کې له حقه وروسته شوی دی چې کله د 3 مارچ میاشت کې د لاهور په ضمانت پارک کې د پولیسو او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو په لښتو کې د تحریک انصاف ګوند یو پلوی زبلی شاه وژل شوی و او د پولیسو په شمول پرون په کوټه کې د جمهوریت لپاره د وسیله په هدایت رامن د 3 جنوري په 14 د ولسان په کوادر کې خپل دوه ملګرو سره یو ځای ولسان په هغه باندې د پولیس په وجود کې د لاس په روډ کې په دغه د امریکا فوج د اپریل په درېمه په شام کې د اسلامي دولت په سوالګر یادای شو مشر وژل دی. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بوریل نن په اوکراین د حملې پر مهال له روس سره د مرستې کول په سر په چین سخت نیوکې کړې او دغه د بیجنګ لخوا د ملګرو ملتونو د ټولو څخه سره تاسو مشال ډوري او سم د خبرونی دوه مینیمای ترازو او فایل له دې رپورټ کو د ناتو مشر اینس سټونټربرګ پروندول چې فنلند و د اپریل پر شپږمه رسمن د دې اتحاد یو د شم غړی سی. بل خو روس په ناتو اتحاد کې د فنلند غړی توپ ته په پام خبرداري ورکړي چې ناتو دوی ګډې پولې ته نږدې په دغه نوي غړي هیواد کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، نو ماسکو به هم دغلته خپل دفاعي ځواک پیاوړی کوي. په دې هکله نور حال د نوریاس نوري په دې رپورټ کې اورو.
د ناتو سر منشي یان ستولتنبرګ وویل دی هیله مند دی چې سویډن به هم وکولی شي چې په راتلونکو میاشتو کې له دې تړون سره یو ځای شي. د ستولتنبرګ په وینا د سیشن بیل ماسپښین وروسته به د لومړي ځل لپاره د فنلند بیرغ د ناتو په مقر کې په رپیده راشي. ستولتنبرګ زیاته کړه دا به د فنلند امنیت، د شمال د امنیت او په ټوله کې د ناتو لپاره یوه ښه ورځ وي. د ناتو سرمنشي وویل ترکیه به چې وروستی هیواد و چې د فنلند غړیتوب یې تایید کړ رسمي سند د سیشن بې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته وړاندې کړي. د ستولتنبرګ په خبره له هغې وروسته به نوموړی له فنلند نه هم وغواړي چې ورته سند ور وسپاري. د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او دفاع وزیر انتی کایکونن به د بهرنیو چارو له وزیر پیکا هاویستو سره یو ځای په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د فنلند بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې دا د فنلند لپاره یوه تاریخي ورځ بلله او زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د فنلند تر ټولو مهم هدف دا وي چې له اوکراین د ناتو پر ملاتړ ټینګار وکړي، ځکه روسیې تر اوسه خپل غیر قانوني یرغل ته دوام ورکړی دی. هاویستو زیاته کړه موږ غواړو په ټوله یورو اتلانتیک سیمه کې ثبات او امنیت پیاوړی کړو. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګروشکو وویل چې موسکو به په ناتو کې د فنلند غړیتوب په وړاندې د اړتیا په صورت کې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. د روسیې دولتي خبري آژانس ریا نوویستي د ګروشکو له قوله ویلي چې نوموړي ټینګار کړی چې که د ناتو نور غړي د فنلند په خاوره کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، روسیه به هم په لویدیځ او شمال لویدیځ کې خپل پوځي ظرفیت پیاوړی کړي. هغه همدارنګه ویلي چې روسیه به نور اقدامات هم وکړي تر څو نظامي امنیت ډاډمن شي. فنلند او سویډن د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له ناتو سره د یوځای کېدو پریکړه وکړه. ترکیه او هنګري د سویډن تر څنګ د فنلند د غړیتوب پروسه هم ځنډولې وه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په وړاندې د ناتو د دغو دوو غړو مخالفت تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی، خو د ناتو سرمنشي وویل دوی به سویډن یوازې پرې نږدي او زیاته کړه چې دا هیواد هم دې ته ډېر نږدې شوی چې د دې تړون بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي.
د نوریاس نوری رپورٹ موري دی او سم یو بل رپورٹ ترازو هر کال د اپریل څلورمه د ماینونو یا زمکلاندی بمونو پاړه د پوهاوی زیاتولو او د مانونو د پاک کوالی په مخه المنزل کیږي. د خیبر پښتونخوا په قبایلی زلو کې وخت په وخت ماین د چاودنې پیښې رپورټ کیږي. په دغو کې یو جنوبي وزیرستان هم دی. هلته د بشري حقوقو فعالان وایي په بره جنوبي وزیرستان کې دغه مسله لا نوره هم زیاته ده او زیاتره پکې ماشومانو ته مرګ ژوبل اوړي. د پاکستان فوج ویلي دوی دغه سیمه له ماینونو پاکوي، خو ځای خلک وایي دغه مسله ژوند هر وخت له خطر سره مخامخ کړی دی. په دې اړه تفصیل له فرخزنده اسد اورو چې د ماین چاودنې ښکار شوی محمد راشد خان پر خبرو پیل شي.
اوس خو زه خیم اول خو لاسونه مې زخمي شوي دا ګوتې مې خرابې شوي ډېرې زخمي وې.
دا د جنوبي وزیرستان د سره روغې اوسیدونکي راشد خان دی چې د 2000 کال د جولای پر 1 نیټه د خپلو ملګرو سره د ګورګورو ټولورو لتلی وو. هلته د ماین چاودنې اخکار شو. راشد خان چې په هغه وخت کې عمر 14 کاله وو، مشال ریډیو ته وایي اوس په لسم جماعت کې سبق وایي. لومړی ورته په زده کړو کې ډېر مشکلات وو، خو اوس ورسره عادت شوې ده. د راشد خان نیکه محمد خالد مشال ریډیو ته وایي په دغه وخت یوازې راشد نه بلکې د هغه بل انوسه هم ژوبل شوی وو. هر کال د اپریل سلورما د ماینونو پاړه د پوهاوی زیاتولو او د ماینونو د پاکولو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په زیاترو هیوادونو کې ماینونه د جنگونو پر مهال خښ کړل شوي دي. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو خاص کر جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال بمونه خښ کړل شوي دي او هلته وخت په وخت د چاودنو پیښې رپورټ کیږي. له جنوبي وزیرستان د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عالمزیب مسید چې په خپل سیمه کې په 2013 کال کې د ماینونو مسله راپورته کړې وایي ډیری د ماین چاودنو پیښې میډیا ته نه رارسي.
په جنوبي وزیرستان کې د لین ماین واقعات چې کوم دي د اپریشن رای نجات چې کله نه شوې ده 2009 نه پس چې کله خلک ریپیټریشن یې شروع شو، نو د ټایم نه شروع کیږي د 2012 نه 2013 نه، نو به حال دا چې کوم دي دا واقعات یو ټایم نه شروع شول. اوس پورې چې کوم موږ ته میډیا ډیټا پیس کې تر څو پر شوې دي، نو تقریبا 2 چې کوم واقعات دا شوې دي په دغه کې بیا داسې شوې دي چې په یو ټایم باندې شپې او بچي باندې هم شهید شوي دي. یعنی دلته سپین مزک جنوبي وزیرستان کې یو ځای دی په دغه کې په یو ټایم د مرا ډېر بچیان په کې شهیدان شول. دغه رنګه اتنګ بدنځای کې په 2021 کې یک جون باندې وشول، درې بچیان په شهیدان شول.
د واڼې یو سیاسي فعال عابد وزیر مشال ریډیو ته وایي د ځمکلاندې بمونو په چاودنه کې څاروي هم زیات په نښه شوي دي.
ځناور دي لکه د ځنګل ول ځناور چې کوم دي اکثر کې دغه هغه ور خلاصېږي، نو هغه خو په میډیا باندې نه راځي. څه چې کله انسانان پکې ووژل شي یا لاسونه یې پرې شي یا پښې پرې شي، نو هغه پکې میډیا باندې راځي. لکه ډیلی بیس باندې دا شي چې کوم مینونه دي دغه خلاصېږي.
عابد وزیر دا هم وایي زیاتره د ماین چاودنو په پیښو کې ماشومان په نښه شوي دي. همداسې یوه پیښه د 13 مارچ په 19 د جنوبي وزیرستان د سره روغې تحصیل په جنتا میرویش خیل کلی کې وشوه چې پکې د 11 ماشوم حزب الله خیلاس ژوبل شوی. د هغه پلار فقیرزاده مشال ریډیو ته وایي زوی یې لوبې کولې چې هلته پروت ماین پرې وچاودېد. د پاکستان پوځ په تیرو کلونو کې په بیا بیا ویلي دي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکلاندې بمونو پاکولو چارو ته دوام ورکړی دی. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر اشفاق خان مشال ریډیو ته وایي پر دغه مسله پوهه دي او هڅه یې ده چې سیمه زر تر زره له ماینونو څخه پاک کړی شي.
کیلومیټر پورې چلا پکې روانې، 150 کیلومیټر پورې ٹریول کې ټانک روان شي، انګور لري 150 کیلومیټر
په پاکستان کې د دوامدار سولې او پرمختیايي چارو سازمان ایس پی آی ڈی او د 2021 کال د دسمبر په 6مه په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې په 2021 کال کې په خیبر پختونخوا کې د ماینونو 28، په بلوچستان کې 250 او د اسلام آباد تر واک لاندې کشمیر کې 4 چاودنې شوې وې چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده.
د پرخند اسد رپورټو د ماین د چاودنو په اړه اوریدي چې نن نړیواله ورځ ده. د پاکستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن وایي ریاست دی د هیواد د مذهبي لشکیو د خوندیتوب په چاره کې ناکامه شوی دی. دا له هغه وروسته ده چې تیرونین اڅرګند وسلوالو په کراچۍ کې یو هندو وکړي او په پېښور کې یو سیک او یو ایسوی ووژل سو. د پېښور پولیس وایي د کاشف مسیح او دیال سنگ د وژنو مقدمې د نامعلومه کسانو پر ضد کړې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د دواړو وژل سو کسانو له کورنۍ سره د 55 لک روپیو مالی مرسته اعلان کړې ده. تفصیل به له مجید بابر واورو.
د دغه پیښو پر د عمل کې د اپریل په 2 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال چیرمن اکبر خان وویل چې د این نهمه ماده هر انسان له د خوندي ژوند حق ورکوي او ریاست د دې لپاره ذمہوار دی.
د انسان دا خو د هر شهري د هر انسان دا حق دی چې آزاد ژوند تحفظ دی او کرشي ریاست د دې حوالے سره ذمہدار دی. بیا د خصوص آغا خلق چه سنگه با سکتو لنوائی عدد شان که نور دیش گروپ دونه دی من با طبیق پل دا توختنی سی مکی لکه مسلمان ها که شیع فرقی والا و اخلو داغا شان که دا دور غیر مسلم چه دی یا دا قادیانیان و آوال قبره با حکو دا طول خلق چه دی دا خطری سا مخامخ دی او دیو خطری تختارک گروپ پر شکل باندی موجود دی. دا دیر آوالی سا ریاست زمداری دا جویی گی چه دا دیو دا پارا خصوصی اقدامات و داشتی تا پوری من دا مایوسی اظهار کو چه وسا پوری ریاست دا خبری زمداری سر تا رسولو حسابو نکرشن. ریاست آغا یو خلطوار ماحول یا پرمن او فضا پیدا کولو کی
په پیښور کې د عیسوي ټولنې سره تعلق لرونکي د دوو بچو پلار کاشف مسیح د اپریل په لومړۍ نیټه په داسې حال کې د ناصرګند وسلوالو لخوا وژل شوی چې عیسویانو د پیښور په ګډون په ټول نړۍ کې د ایسټر یا لوی اختر دستوري لمانځلې. د پیښور د کوټې د آل سنت چرچ کلیسا یو غړي یاسر بټي د اپریل په 2 مشال لري ته ویل چې یو کال مخکې هم په دا ډول هدفي برید کې د عیسویانو یو 15 کلن مذهبي مشر ویلیام سراج وژل شوی و چې قاتلین یې تر دې دمه نه دي نیول شوي، خو موږ بیا هم د مذهبي یووالي خبره کوو.
زه خپل د آلشن چرچ نه مې او زه د بلاسټیک ته مکنه ما غا چرچ کې زوم کنه زما غا چرچ ممبرشپ ته ورځ خپل امریک ته مو نو موږ کله داسې سوچ نو راغلی موږ را هلته دونه غټه اسانی مو شو بیا موږ ځو نو زموږ همیشه کوشش دی چې موږ د انټرفیډ هارمنی باندې سونه کار وکړو. هغه خدای ورته پېښور خو ډېر پیسفل دی او موږ خو کله داسې خبر نه دی اورېدلې پېښور کې سپیشلي. او دا نه چې کوم واقع وشو نو دې په حوالے سره موږ خپل هم له پریشانو چې دا لږ په موږ مینځ کې یو اختلافات اور دا مذہبی ہم امان بھی سے پدا خراب کولو
په پاکستان کې د سیک ټولنې یو مشر آدیش سنگ ټونی د مارچ په 13مه په پیښور کې د وژل شوي دیال سنگ د وژنې پر د عمل کې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له 2013 کال نه تر دې مهاله د دوی د ټولنې دا 9 کس دی چې په هدفي بریدونو کې وژل کیږي چې له وجې د سیک ټولنې کورنۍ د خیبر پښتونخوا کړې کوي.
خلق چې کم دینو حسن عبدال تا ننکانا صاحب تا لاہور تا کراچی تا دس ټول چې کم دینو دلتنا پی خبر نا مائیگریٹ شو دیر میکسیمم خلق خوم دا غری سے اگئی مطلب آلتا پنجاب تم نتل گوڑی اگئی چھ مونگ انڈیا تا زو آلتا مونگ تا ذہنی سکون دے آلتا چې کم دینو مونگا مطلب سوک تنگئی نا سوک زمونگا پٹکی تا لاس نا چھ سوک مونگ تا کنزل نا کئی چکم زمونگا نظام تعلیم دے
نو هغه نظام تعلیم د وجه چې کوم نه زمونږ دا نفرتونه او دا شونه ډیر ځان شي.
د رادیش سنگ ټونی په خبره په 2014 میلادي کال کې په تنګي سیمه کې پړوم بیدل یو سکه حکیم بګوان سنگ چې کله په نخښه شو نو له هغه وخت نه هم دا هدفي بریدونه روان دي. د پیښور د رحمان بابا تانی یو چارواکي د اپریل پړومبای نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د دیال سنگ د وجنې مقدمه د نامعلوم وسلوالو پر ضد درج کړې ده. دا راز د سپینې وړۍ د تانی یو چارواکي سرتاج رسنو ته ویلي چې د ایسوي ټولنې غړی او د پیښور د میونسپل کمیټې کارکوونکي کاشف مسیح هم د ناصرګند وسلوالو لخوا وجل شوی دی. تر دا مهال د دیال سنگ او کاشف مسیح د وجنې ذمواري چا نه ده اخیستې، خو په کراچۍ کې پولیسو د وجل شوي هندو ډاکټر بیربل گینانی د وجنې په تور د هغه سره په برید کې جوبل شوي مرستیاله ډاکټره خورتولین نیولې ده. پولیس وایي له هغې نه پلټنې روانې دي او هغې پولیسو ته ځینې بریدګر په ګوته کړي هم دي. بلخوا د اطلاعاتو اقلیتونو په برخه کې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر فیروز شاه کاکا خیل د اپریل په درېمه مشال ریډیو ته وویل چې د کاشف مسیح او دیال سنگ د کورنۍ لپاره د مالي مرستې اعلان کړی او پلټنې روانې دي.
هغه بیویشتو په خپل دکان کې او د ده فرسټ کزن او هغه یو نیم کال مخکې همدغه شانه د سکې مړ کړی وو. نو هغې ته بیا زه ورغلم هلته کور ته، چیف منسټر صاحب په هغې ډېر سخت ایکشن اخیستی وو. نو ما د سی ایم د طرفه او د حکومت د طرفه چې کوم دی نو 15 لکھ روپۍ هغې ته اناؤنس کړي او بیا پس په سبا باندې د هغې پرون نه بل ورځ نو مسیح صاحب هغه کریسچینو نو هغې عمر کو په لاره کې روان وو. هغې ته ما ته کور ته ورغلم او هغې له 15 لکھ روپۍ چې کوم دی نو اناؤنس کړي.
له 2014 میلادي کال راهیسې په پېښور، کوئټه، لاهور او یو شمېر نورو ښارونو کې مذهبي ډګکې په بمي چاودنو او هدفي بریدونو کې وژل کېږي. دې تازه وژنو په عیسوي او سکه ټولنو کې د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه ویره خپره کړې ده.
د مجید بابر رپورټ مو اوریدلې. اوس خوست سزو له خوست وروسته به حیات آباد ته ځو چې هلته له روژه ماتي وروسته خلک بانډارونه کوي. په خوست کې لسګونه بېوزله کورنۍ ته وزې یا بیزې ورکړل سوي دي. خلکو پر دې اقدام د خوشحالۍ څرګندونه کړي او ویلي دي چې له دې سره به ډېرې ستونزې هوارې سي. په خوست کې طالبانو چارواکو ویلي د وزو ورکولو دا منصوبه چې د خوست د اړیکو دفتر لخوا پلي سوي مالي لګښتې شاوخوا 4 میلیونه افغانۍ دي. دوی زیاته کړه چې دا مرستې د سویس هیواد نړیوالې پرمختیایي ادارې لخوا ورکړل سوي دي. تفصیل به د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې اورو.
په خوست کې د باک صبریو تریزیو او مساخیل ولسوالۍ همدارنګ دریو مرکزی واحدونو متون شمال لکن 220 بېوزله کورنیو ته نسلي او شیدې ورکوونکي وزې ورکړل شوې. د مسؤلینو په وینا یاد برنامه چې د خوست اړیکو دفتر لخوا پلی شوه مالی لګښت شاوخوا 4 میلیونه افغانۍ و چې د سویس هیواد نړیوالې پرمختیایي ادارې لخوا ورکړل شوي دي. د برنامې مسؤلین وایي بېوزله کورنیو ته د وزو ورکولو څخه موخه دا ده چې هغوی له اقتصادي اړخه تر یوه بریده د نورو له محتاجۍ وژغورل شي. د لکنو اوسیدونکو محمد غنی مشال راډیو ته وویل
په وظیفه په دې اساس روکلی چې کلی ته سروې روغلا او آیتون رول بیا کورونا کتل او کورونا چې کله وکتل مو کوریا مستحق وګڼلو شي دا مستحق د دې دی مونږ نومې ولې کړو. ان شاء الله ضرورت ډېر وي ته ان شاء الله ډېر ستونزې به حل شي. دینه مونږ ته شو دي ضرورت ده مسلی کړای شو خاطر چې ډېرې کوي ان شاء الله دینه کیدا شي جرما جوړ شي.
د مرستې یو بل ترلاسه کوونکی محمد وزیر چې د لاس مزدوري کې وایي د کور سروې د خزو د یو ټیم لخوا شوې او د دوی د بې وزلې د وروستۍ ورته نوم لیکلی دی.
مونږ ته زنانا راغلې غریبونه لټول قتل چې را ده مستحب ده چې د توزا ور کړل شي خاص دومره گزارا کیږي چې مقصد د غیبل سول نه پخلوس چې او خزې ګرځي ګرد کو شکر دینه پخلوس خو مقصد دین د استفاده د سریاخه کی چې شوب دې ته نو خو چای ته نو خو صلی الله خرص همغه اقتصاد سره جوړیږي.
د وضو یو سوداګر سمي اولا وای دوی دا وزید نیمروز او هلمند ولایتونو څخه راوستي او دای خنه سل دی چې کال کې دوه بچی راوړي او بلې شدید دی وی وړي کورنۍ لپاره بس نه کوي.
د دام د نیمروز د هلمند نر وستلی دی دا ډېر ښه نسل لري دا یو یو دوه درې درې بچی لري ډېر په مشکلاتو مر وستلی ځکه چې دوی شپې واورېس په ګاډي کې مزال لای د دې تر وستلی د غربونه خلک د پوره ډېر خست پاده د کړای شي چې وړکی مشوم ته دوه درې مشمون ته شو دی ورکی یو څنګه څه چای او نه خړای شي مسته او نه کړای شي ډېر استفاده ونه خوسته.
بلور ته د برنامې پلي کوونکې وای کسه هم دام رسته لګه د خو بیا هم به وزله خلکو لپاره خده او یو څه گزارې ور باندې کیږي. د اړیکو دفتر د کرنې او مالداري د برخې مسؤل حبیب الرحمن خالقی وویل
دغه کورنۍ غریب کورنۍ وي دیوغه
انشاءالله شده ممکن ده غریب و کرانه تزیاد شایوی او ده غز نسلی وزی دی پا یو کال که تقریبا دو واره بچه زگوی بعضی وزی دست وزی پده که موجود دی چه دو بچه و دره بچه هم زگوی نو ده کوله چه هم یه ده واقع نستفاده وکی هم یه ده پشم نستفاده وکی هم یه ده بچه نستفاده وکی ده خلص کوی دیو ماشو شده و تورسیوی یعنی دیر ناچیز کمک ده خود غریب و کرانه ده پارا بیام یوتشای کده شی.
په خوست کې د نړیوالو بنسټونو لخوا داسې مهال لسګونو بېوزله کورنیو سره د دوی د اقتصادي حالت د ښه کېدو په خاطر د نسلي او شیدو ورکوونکو عضو مرسته کېږي چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په افغانستان کې د پخوا په پرتله له 150 څخه تر 40 سلنې پورې د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده.
د نجیب الله خیل رپورټ مو ورته یو سمزو د پېښور حیات آباد ته چې هلته د تراویح تر لمانځه وروسته د پام وړ شمېر ځوانان هر ماخوستن د خوړو لپاره مشهور ځای حیات آباد فوډ سټریټ ته ورځي. دوی تر پېشلمي خوراک چا کوي او ګپې شپې لګوي. له دې ځوانانو اکثره د قبایلي ضلعو دي. د مشال ډو خبریال فرحت چنواری د اپریل پر دومه د شپې ناوخته د دوی خواته ورغلی او ورسره یې خبرې کړي. دا ځوانان وایي په پېښور کې د امن احساس کوي او ځکه غواړي چې لږ تر لږه د روژه میاشت په همدې ښار کې واړوي. راځئ د دوی خبرو ته غوږ شو.
زه محمد علی چمکنی بیسیکلی کورمیم پنځه شپې کسان تراونه پاس دلته مورو شو دلته خو خيستا ماحول ده بس چای کوا چای انجوای کو مطلب وریجه او دلته بنو بیفلا او کوای مزیدار ده چای مزیدار دي د کوم تورنمنت شروع ده دام انجوای کو مطلب ډیر زبردست ماحول ده نه پرچمی پر مودل تناس وو
نو په کورم کې داس ماحول شپې نه پس اغا کلی علاقہ دے تراوی وشی اغن پاس تا خالق روم کئی وغا بہار نہ روزی ظلم عدل تا دے ڈیر امن لیول سرا خودل تا ڈیر زیوت اغا دے پار دے
زا وزیرستان سرا تعلق ساتا ما عمر نامہ میں دا دل دا مونگ پوش دل تا حیات آباد کوسی گو پیشتور دیر خون کئی مونگ رازو ڈیر شغل زیدے امن زیدے مونگ وزیرستان کے طور تیاری کتلی دی دل تا خوالتا اونر ناشتا نا پوشتیتو ناشتا دل تا بس اللہ تعالی نمتون دی مجھے تاروی نا بعد روزی خات موشی په 10:30 بجې زرغونی جماعت کې تقریبا 2 بجې 2:30 بجې بره مجدول او میزه یارون دوستون وی وزیر د وړ او مسجد د غوند لمیش غب شه برابر وی مو فوټبال ډیر شوق دی
نمام فرمان وزیر دا د شمالی وزیرستان سره تعلق لره مو خوښته تا ار مخام ترو مستون ترونه بدل ترشو دل ته د هیتابات نه علاوه صدر ټاون چې لکه سمره خلک ټول درځي خو اکثر د مونږ کم د وزیرستان خلک دی اپا کې زیاتر زکوي چې اغه کلی نه دل تر غلي دی او خاص کر شغل ډیر دی شوکیان ډیر دی نو ټول مونږ د علاقې خلک یو د سوسایټي په بنیاد دل ته مونږ ټول سره جمع کې کو غپ شپ مولګي روز کړه یعنی دی ورسره سکونه دی کوټه چای د سپیشل ډیر مشهور دی دلته یو نوې بنو پلاو بالکل او شوي دی
رحمان الله دلته میزو بنو به پلاو چه دی شو په تیزی سره ماشاءالله روان دی تقریبا ځکه چې فرست ټایم دی مو په پهاور کې کار دی یو پینډا مشوره دی او بنو به پلاو په نام باندې دا مشوره دی ماشاءالله افطاری کې صفه شو راشوي تقریبا اکثریت میشټیبل ډاکی دی او د افطاری نه بعد خو بیا داسې راشو لګی چې میزو ویټرون پر آسینا پښمنینا ګنټا مخ کې کلوزینګ ورشي بند شي کل ته هو تاسو تپاته ده کنه بد امنی او دا دهشتګردي دا مسلې لګیا دي کنه دی واجی سره او دځوی کما شاء الله شو پروګرام نو ډور وی او نو سو یغه وی پکې یاد خو مې دا ځی کدا جون دا بالکل یو جنات ماحول دی.
دا د هیتابات فوډ سټریټ کې ځوانان چې تر روژه ماتي وروسته هلته ورځي. د فرانس یو اوسیدونکي به د روان 2023 کال د جون په میاشت کې یو سل نه کله نسی خو په دومره لوی عمر کې هم لا دا پیانو ژغوي او ژر به یو البم خپور سي. په دې اړه د فرانس پرس اژانس ریپورت درته وړاندې کوو. کولت مازی په دې اپارټمنټ کې تریوی پیړۍ زیاته اوسېدلې او دلته درې پیانو پرتې دي. دا د ورځې څو ساعته پیانو ژغوي چې د ژغولو عمر یې هم تریوی پیړۍ زیات دی.
پیانو زما ملګری ده او ماته د محسوسولو او اوریدلو ضرورت وي خو برقراره ساتل یې مشکله کار دی نو ځکه ما ډېره غږولې ده که داسې ونه شي نو د سړي ډېره زر هېره شي.
کولت چې کله سل کلنه سوه نو پر ټولنیزو رسنیو یې شهرت وموند او نن یې نږدې ټول فرانس پېژني. هغه د دواړو نړیوالو جنگونو ویجاړی او غمیزی پستر ګولې دلې دی.
زه ځوانه یم او بخې زیات یا کم عمر ایس وجود نه لري. داسې خلک شته چې په زړه ځوانان وي او هر نوي سیس ته حیرانېږي، خو داسې هم شته چې زړونه یې مړه وي او له هیڅ شي سره یې مینه نه وي کړې.
فابریس مازی خبریال او د کولیت زول دی. دی وایي مور یې هیڅ یوه ناروغي نه لري.
په دومره لوی عمر کې زما د مور د پیانو غږونکي په حیثیت لویه خوبي دا ده چې دا اوس هم فعاله ده. دا د بندونو ناروغي نه لري او په پیانو خپل لاسونه سم دم ګرځولي.
کولیت وایي چې ډېر ژر به د پیانو نوی البم خپور شي او ویاړي چې په هغو کسانو کې ده چې د سلو کلونو په زیات عمر کې البمونه خپاره شوي دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو اونیزې خپرونې سروي په 10:30 بجو، د کرخی په غاړه په 1 بجا، سندری جادوګری په 2:30 بجو، پښتونخوا کلی په کلی په 3 بجو، د مشال تر رڼا لاندې په 4:30 بجو، روغتیا او درملنه په 5 بجو.
او سم د خبرونی په پای کې د روزې ځانګړي لړۍ د ورځنی موضوع وخت راغلی. نن به د غسل یا د ځان منځلو په اړه ځینې نکتې واضح کړو. په دې اړه مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې کشیر ته یو سړی شیطان تیر باسي په روژه کې، نو آیا د هغه روژه صحیح کیږي کنه؟ او بله پوښتنه دا کړې ده، کشیر ته د بشنمی مال یو سړی راپاڅیږي او ګوري شیطان تیر ایستلی د شپې، دا به څه کوي؟ اول به پیشنامه کوي او کنه دا به چې دی اول غسل کوي؟ نو لومړۍ خبره دا ده چې که چېرته د ورځې لخوا د روژې په ورځ کې دا سړی ویده شو او شیطان تیر ایسته، نو مشکله نه ده، روژه د ده کیږي، هیڅ خبره نشته دی. ولې؟ ځکه دا یو طبیعي عمل دی او دا د هر انسان سره دا عارضه کیدلی شي، مشکله نه ده. او که چېرته یو انسان د پښنمی محل نمخ کی د شپې مثلا ویده شوی دی او چراپاسی د پزان پوښو چې والا زخو ربانی غسل فرض شوی دی، نو په دې صورت کې چون کې پښنمی روسته نه کیږي او غسل روسته هم کیږي، نو دا دی اول خپل اطمینان سره خپل پښنمی وکي او دا غنه بعد چې دی بیا خپل غسل وکي. بل پښتنه دا کړی دا چې د روزي په حالت کې یو سړی غسل کوي، په هغه کې غرغره ضروری ده کنه؟ دا نو غرغره چې د په غسل کې دا نه پروژه کې ضروری ده او نه بدون د روزي نه ضروری ده. په شریعت اسلامي کې چې کوم شی ضروری دی په غسل کې، هغه پوزه پاکول یا په پوزه کې اوبه چول او کش کول، استنشاق، او په خوله کې اوبه ګرځول، مزمزه، دا لازمی دی. نو دا ضروری دی چې سړی غرغری وکړي. بعضې خلک وایي چې نه، مثلا او چې غسل کوي نو د ماښام چې روژه دې ماته کړله نو بیا به غرغری کوي. نو غرغره کومه ضروری خبره نه ده، داسې خلکو د ځان د جهالت په بنیاد باندې ضروری کړې ده. او که چېرته ضروری وي نو دا درسته ورځې چې یو سړی مونځ نه وکړي، خدا مونځ نه دی بیا ونه شي، نو هغه فکر او تصور صحیح نه دی. بدون د غرغری نه هم یعنی سړی غسل کیږي او هیڅ مشکل پکې نشته دی. ځکه که چېرې د سړی د غرغری کوشش وکړي په روژه کې، نو ممکنه ده چې اوبه تیر شي، نو په ځای دې چې غسل صحیح شي روزه به هم د منځه لاړ شي. نو د ځان نه خبرې کول نه دي په کار په دین کې. او غرغره هیڅ لازمه او ضروري ده، یوازې په خوله کې اوبه اچول او بیرته تویول چې سړی ته یقین راشي چې زما خوله مثلا غاښونه ټول هغې ته اوبه ورسېدلي. همدارنګه د پوزې د لارې نه پورته اوبه کش کول په داسې انداز باندې چې سړی پوه شي چې زما پوزه لمده شوله، نو دا کفایت کوي انشاءالله. او نورو خبرو ته انشاءالله ضرورت نشته دی. الله تعالی جل جلاله دې زموږ ستاسو عبادت او طاعت خپل دربار کې قبول کړي.
تاسو مشال ریډیو اوري. نه مشال ریډیو اوري او اوسم خبرونی اخره تراغلیو د خبرونی په دی اخره کې خبرونه پای تر سو کتا سو واړی چې د خبرونی واوري نو تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام اوریدلای شئ. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک باندې هم زموږ ویډیوګانې لیدلای شئ او ورسره دغه د ریپورتونو په بڼه کې یعنی په لیکلې بڼه کې هم تاسو دغه ریپورتونه اوریدای شئ او دا په مشال ریډیو ډاٹ کام یعنی په ویب سایټ باندې هم د هر څه پراته دي. د دې ترڅنګ که تاسو بیا هم انټرنیټ ته لاسرسی لري نو کولای شئ چې د مشال ریډیو د انسټاګرام ته هم ورسئ. هلته هم تاسو ته ویډیوګانې او تصویرونه پراته دي. خبرونه وروستۍ شېبو ته راغلي وو. عبدالحی کاکړ اوس اجازه درڅخه غواړي. اجازه راکړئ. د خدای په امان.